افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د هرات پرونی پیښې په اړه په کابل کې د دیني عالمانو د شورا عکس العمل او همدارنګه د پیښې په اړه تازه جزئیات د دې خپرونې د سر موضوع جوړوي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر ناورو.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د ناټو ماموریت وایي چې د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان په برید کې مرګ ژوبله سته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د ایران لخوا د نفوذ د زیاتولو تحرکات لیدلی دي، او ایران وایي چې امریکا د دغه هیواد د بالستیک توغندیو د ازموینې په برخه کې د نویو بندیزونو په لګولو سره د تهران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اټومي تړونه سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناټو ماموریت وایي د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې د بهرنیو ځواکونو پر کاروان په برید کې مرګ ژوبلسته. خو د ناټو په اعلامیه کې په ځانګړي ډول نه دی ویل سوي چې د ناټو ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته که څنګه. په اعلامیه کې د راغلي چې د معلوماتو راټولولو په اړه کار پیل سوی دی. افغان چارواکو هم تر اوسه د احتمالي تلفاتو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د برید نن غرمه د کندهار په دامان ولسوالۍ کې سوی دی. په هرات کې پر یو جمعه د بریټ د وژل سوي شمیر درې دیرش ته ورسید. د دغه ولایت روغتیا مسؤولان وایي چې تر شپېتو ډېر چپیان روغتونونو ته وړل سوي دي. د هرات ښار د بیکر آباد سیمې په جوادیه جمعه کې دا پیښه تیر ماښام هغه مهال وسوه چې دوه بریټ کوونکي جمعه ته ننوتل او پر لمونځ کوونکو یې له ډزو وروسته په ځان پورې تړلې چاودېدونکي مواد وچول. تر اوسه د بریټ کوونکو د هویت په اړه څه نه دي ویل سوي، خو له کابله د امنیتي ادارو د لوړ پوړو چارواکو یو هیئت هرات رسیدلی څو د پیښې په اړه پلټنې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت پر جمعه دغه خونړۍ حمله په کلکه غندلې ده. د دغه سفارت څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا ډول بریدونه په افغانستان کې د مذهبي شخړو د تحریک په هدف کېږي. دغه راز په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي له دفتر څخه د تادامیچي یاماموتو له قوله په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې وایي پر لمونځ کوونکو برید په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی. بلخوا د ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزارتونو هم د اعلامیو په خپرولو سره دغه پیښه غندلې ده. ټاکل سوی د هرات چارواکي د درې ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړي. په هرات کې په ځانګړي ډول په هغو سیمو کې چې د دې پیښې مړې شخېږي کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د ایران لخوا د نفوذ د زیاتولو تحرکات لیدلی دي. ښاغلی تیلرسن د سې شنبې پرس په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته دا خبره وکړه.
Iran continues these efforts. They are persistent in their efforts to exert their influence across the Middle East.
د وی ایران په ټول منځني ختیځ کې د خپل نفوذ ساتلو په هدف هڅه ته دوام ورکوي. زموږ ژمنه دا ده چې له خپل متحدینو سره کار وکړو څو په سیمو کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ هڅو مخه ونیسو. په ځانګړي ډول په یمن، عراق او سوریه کې خو موږ دغه راز دوی د افغانستان په سیمو کې هم لیدلې دي. تر دې وړاندې د افغانستان چارواکو هم په دغه هیواد کې د ایران د لاسوهنې او فعالیت خبره کړې ده. په دې اړه وروستی راپور وایي چې د فرا ولی ویلي چې د دې ولایت پښتکو او ګلستان په ولسوالیو کې د ایران د سپای قدس د ډلې سلاکاران د طالبانو سره مشورې او خبرې اترې کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تر اوسه د ایداوي نه دي تایید کړي. تر اوسه د ایران چارواکو هم د ریکس تیلرسن د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. دا وتر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ شغله ازادي راډیو اوري. ایران وایي امریکا د دغه هیواد د بالستیک توغندیو د ازموینې په برخه کې د نویو بندیزونو په لګولو سره د تهران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اټومي تړونه سرغړونه کړې ده. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی د سې شنبې پر ورځ ویلي چې نوي بندیزونه د 2015 کال اټومي تړون سرغړونه ده، او په دې اړه یې شکایت د ملګرو ملتونو کمیسیون ته چې د دغه تړون څارونکی دی استولی دی. د خبره د ایران خبري اژانسونه کړې ده، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن ویلي چې دی دغه اټومي تړون سخت پلوی دی، او ویل ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په بحثونو کې د هغه دفاع کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پنس د روسیې د فشار په وړاندې د مقاومت له کبله د مونتینګرو رهبران وستایل. ښاغلی پنس ختیځ اروپا ته د خپل سفر په وروستي ټپال کې دا څرګندونې کړې دي. د دې سفر هدف په سیمه کې د امریکا متحده ایالاتو متحدانو ته ډاډ ورکول دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال د بالکان حوزې دغه کوچنی هیواد چې تازه د ناتو غړیتوب هم ترلاسه کړی د ګرجستان تر سفر وروسته ورسېد. او د مصر چارواکو هغه شپږ قزاقیز د کونکو چې نیولې دي خپل هیواد ته بیرته ستانه کړل. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویند انور ژیاناکوف نن په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې ټول شپږ د کونکو د قاهرې نړیوال هوایي ډګر ته وړل شوی وو. نو موري زیاتوي چې په مصر کې د قزاقستان د سفارت چارواکي هم له دغو زده کونکو سره د لیدو لپاره هوایي ډګر ته تللي ول. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وای تر اوسه د دغه زده کونکو د نیول کېدو دلیل معلوم نه دی. دوی د جولای پر 19 نیټه نیول شوی دی. ژیاناکوف وای هیواد تیر ورځ د مصر چارواکو ته یو اعتراضیه لیک استولې او د پیښو وضاحت یې ترې غوښتې دی چې اولی د غزده کونکو چې په عربي ژبه زده کړې باندې بوخت وو په یو اپارټمنټ کې ژوند کاوه نیولې دي. دغه قزاقي چارواکي وړاندې ویلي و چې ګمان نه کوي د زده کونکو اسلام پاله تون لارې وي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونو ملاحظاتی رادیو نو اوریدل تفصیلی په سادی رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونو موضوعات لرو. افغان دینی عالمان د هرات پر یو جماعت شوی برید د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بولي.
دا بیخی یو گناهی کبیره ده، دا یو دیر ناروا عمل ده. هرچاسی کلی، هرچاسی پا دیکی حمایت کلی، هرچاسی پا دیکی مشوره ور کلی ده، هرچاسی پا دیکی رهنمود ور تکلی ده. رب العالمین با اغا طول پا ورز دی قیامت پا دل دی غدارانو که راپور تکیو رب العالمین.
په دې موضوع په بشپړ ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان امنیت څوکونو د بریالیو عملیاتو په پایله کې د تیرونې په نسبت اوس مهال امنیتي تهدیدات کم شوي دي. لدی به مام خبر کو چې د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د قسم لاټړ ماموریت وایي هڅې ادادي چې د سیمې په کچه د افغانستان لپاره بهترین وردو رامنځ کړي. دا کونړ د امنیت کمانډانې لاغه څرګندونه مام خبرو چې وایي پاکستانی ځواکونه د ډیورند د فرضي کرخي اخوا یوازې د هغه طالبانو پر ضد عملیات کوي چې د پاکستان لپاره خطر ګڼل کیږي. د پاکستان په مسایلو کې به بدام ووري چې د تحریک انصاف ګوند یوې مخکخي او د دې هیواد په ملي پارلمان کې د دغه ګوند غړي عائشه ګلالی د ګوند پر مشر عمران خان تورونه لګولې دي. سپورت خبرونه ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام او همدارنګا د بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام هم لا یادم ما پاسي. افغان دینی عالمان د هرات په یو جماعت کې تر سره شوی برید د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بولي. وایي چې دا داسې حمله کوونکو زایبا جهنم وي. د ولسی جرګې غړی او دینی عالم مولوی ترخیل محمدی وایي پل منسکوونکو برید په اسلام کې ځای نه لري. وایي چې دا ستر جنایت او ناروا عمل دی. یو شمېر نور دینی عالمان وایي چې داسې پیښو په وړاندې باید د حکومت تر څنګ دینی عالمان او عام وګړي خپله کرکه وښي او پر وړاندې ودرېږي. یوسف خان ځدران د کابل له سټوډیو نه په دې اړه نور تفصیل دروړي.
افغان دینی عالمان پر منسکوونکو برید او د مسلمانانو نه حق وژل د ټولو انسانانو وژنه بولي. وایي چې د هرات وروستۍ پیښې سخت خواشینی کړې دي. دلې د ولسی جرګې غړی مولوی ترخیل محمدی وایي په داسې بریدونو کې څو ډلې شاملې وي چې ټول یې د جزا وړ دي.
دا بیخي یو ګناهی کبیره ده، دا یو ډېر ناروا عمل ده. هر چا څه کړی، هر چا څه په دې کې حمایت کړی، هر چا څه په دې کې مشوره ورکړې ده، هر چا څه په دې کې رهنمود ورته کړی ده. رب العالمین به هغه ټول په ورځ د قیامت په ډله د غدارانو کې راپورته کړي. رب العالمین به په جهنم کې اچي انشاء الله العزیز.
دا په داس حال کې د چې د امنیتي چارواکو د معلوماتو لمخې د هرات ښار د بکر آباد سیمې جوادیا جماعت ته تیر ماښام دوه حمله کوونکي ننوتل. په جماعت کې لمونځ کوونکي لومړی په ډزو وویشتل او بیا په ځان پورو تړلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړه. د ځایي چارواکو لخلې وروستي معلومات ښیي چې په دغه پیښه کې 33 کسان وژل شوي او څه باندې 16 نور ټپیان دي. دولما او لغندلو راخوا دا برید اولس مشرې مڼه اجرا ریاست د امریکا سفارت اروپایي ټولنې د ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو او ګڼو نورو ادارو غندلی دی. اولس مشرې مڼه د یوې اعلامیې خپرولو سره له علما او هیوادوالو غوښتي چې د دا ډول وحشتونو پر ضد غږ اوچت کړي. دینی عالمان د دغې غوښتنې د هرکلي تر څنګ له حکومت غواړي چې جدي واوسي. قاضي طالب الدین قدیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
قرآن داسې وایو چې څوک یو نفر بېله کومه سبب ځینې مړ کړو، داسې دي لکه چې تمام انسانان یې وژلي. دا یو ډېر وحشیانه کار دی، د نه په اسلام کې خو نشته چې نشته، او په د نور عادیانو کې هم چې مشرک هم دي نشته. دا د لیو زوجنه ده، د ډېره قوي د تقبیح ده. دا ټول سر ته سر دی، افغانستان باید د خلک نه رخجي، باید دا تقبیح کړو او دی تصمیم ونیسي چې څه باید وکړو. حکومت ولایت
په جمعتونو او تکیه خانو برید دا لومړی ځل نه دی، بلکې له دې وړاندې مرکز کابل، هرات، مزار شریف او ګڼو نورو ولایتونو کې ورته پیښې تکرار شوې دي. خو دا به دا سال کې ده چې د افغانستان د علماو شورا یو پلاوی او حکومتي چارواکو پلاوی هرات ته رسېدلې، تر څو دا پیښه په جدي ډول له نږدې وڅېړي. بلې،
ډیره زیاته مننه کوم یوسف خان زدران و چې د هرات د پیښې په اړه یې د دیني عالمانو عکس العمل را سره شریک کړ. دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واورئ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو د بریالي عملیاتو په پایله کې د تیرې اونۍ په نسبت اوس مهال امنیتي ګواښونه کم شوي. د دفاع وزارت وایان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې په تیرې اونۍ کې د وسلوالو مخالفانو حملې ډېرې زیاتې وي، خو افغان امنیتي ځواکونو دغه حملې په شا تمبولې دي. واصل وصال له کابل نور تفصیل لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیر یو ونۍ کې د جنگ ټګرونه ډېر تاودول، خو اوس مهال د وسلوالو مخالفینو تهدیدات او حملې کمې شوې دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو پوځي عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اوښتي او تحرکات هم کم شوې دي.
تر اخره اونۍ کې فشار کم شوې دی. پنځه شپږ ورځې مخکې و اونۍ مخکې د مخالفینو فشار ډېر زیات و پر اختیار باندې، په څو ولایتونو کې هغوی بریدونه کړي وه، مګر دا یوه اونۍ رادی خوا ته هغوی ته ډېر تلفات رسېدلي دي. فشار هم کم شوی دی، هر چېرته هغوی ضربات لیدلي دي، نفرې ټپي شوي دي، له منځه تللي دي.
ښاغلي وزیر همدارنګه وویل چې د تېرې اونۍ په اوږدو کې وسلوالو مخالفینو په غور، فاریاب، بدخشان، میدان وردګ، کندهار، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې ډېرې حملې وکړې، خو د افغان امنیتي ځواکونو لخوا له سختې ماتې سره مخ شول او زیات کسان یې ووژل شول. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د سه شنبه په ورځ د پکتیا په ګردیز کې د یوه هوایي برید په نتیجه کې لس تنه وسلوال مخالفین او په اواز زدران او جانیخیل ولسوالیو کې درویشت نور وسلوال وژل شوي چې د حمزه، ابوذر او طایب په نوم قومندانان هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو شاوخوا یو نه وړاندې د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې په یوې نظامی اډې د سلورو خواو بریدونه وکړل چې د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې پکې شپږویشت افغان سرتیري ووژل شول او دیارلس نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست او ادعا یې وکړه چې په حمله کې د ملي اردو سلورو اویا سرتیري وژلي او شپږ تنه یې له وسلو سره بیولې دي. دا شان د تیرې اونۍ په لومړیو کې د فاریاب، کوهستان او د غور تیوري ولسوالۍ د طالبانو لخوا ونیول شوه چې وروسته بیا افغان امنیتي ځواکونو دغه ولسوالۍ بیرته ونیولې، خو د پکتیا ولایت په جانیخیل ولسوالۍ کې لا اوس هم جګړه دوام لري. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي سره له دې چې په افغانستان کې روانه جګړه سیمه ییز آباد لري، خو بیا هم افغان امنیتي ځواکونه په میړانه د خپلې خاورې څخه ساتنه کوي. لا دې ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل
جنگ یو منطقوي او استخباراتي جنگ دی، دروند جنگ دی. شک نسته چې د افغان امنیتي ځواکونو د پاره هم ستونزمن جنگ دی، ولی تر اوسه پورې دوی وکولای شوای چې د خپلو ولایاتو او ولسوالۍ څخه دفاع وکړي.
خاغلی عریض وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښې همغږۍ رامنځته کولو تر څنګ افغان ځواکونه لا ښه تجهیز کړي، څو د خپلې خاورې څخه په ښه توګه ساتنه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د قاتم لاتړ ماموریت وایي هڅې د دې چې د سیمې په سطح د افغانستان لپاره بهترین اردو رامنځته کړي. د دې ماموریت ویان کپتان ویلیام سلووین له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې دا مهال افغان ځانګړي ځواکونه په سیمه کې یو پیاوړی ځواک دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وای افغان پوز ته 150 بلاک هاک هلیکوپټر او یو شمیر نورې جنگي الوتکې ورکوي چې د دغو هلیکوپټرو څلور به د اکتوبر په لومړۍ نیټه افغان پوز ته وسپارل سي. د دغه ماموریت ویان کیپټان ویلیام سلوین له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د غوڅ ملاتړ ماموریت هڅه دا ده چې د سیمې په کچه یو پیاوړی افغان اردو رامنځته کړي. دوی وایي زموږ په باور د غوڅ ملاتړ ماموریت به د سیمې په کچه د افغانستان لپاره بهترین قوه رامنځته کړي. که څه هم همدا مهال افغان ځانګړي ځواکونه د سیمې په کچه بهترین ځواک دی، د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی دی. تر 2000 میلادي کال به زمونږ د ماموریت دوام او هغه ژمنې چې له دې هېواد سره یې لرو افغان امنیتي او دفاعي ځواک په بشپړه توګه له خپلې خاورې، خلکو او د قوانینو له ملاتړ څخه ساتنه او وکړای سي. تېره اونۍ ولسمشر محمد اشرف غني په هلمند کې افغان پوز ته په وینا کې ویلي و چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره 680 میلیونه ډالر ځانګړي سوي دي. په ورته وخت کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د افغان هوایي ځواک د ټریننګ د برخې قومندان بریډ جنرال فیلیپ ستورات شاوخوا درې اونۍ وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي و چې پلان دا دی په روانو څلورو کلونو کې به د 2 میلیارد ډالرو په لګښت د افغان هوایي ځواک د عملي روزنې تر څنګ په نویو الوتکو او تجهیزاتو سنبال سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له 2014 میلادي کال را په دې خوا د افغان هوایي ځواک په جوړېدلو کار پیل شوی چې اوس یې چارې چټکې شوي او د رادار په ګډون یو شمیر نورې څانګې چې هوایي ځواک ورته اړتیا لري په فعالیتو یې کار روان دی. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل څلور کاله وروسته به افغانستان یو ځواکمن هوایي ځواک او اردو ولري.
د امریکا متحده ایالاتو د ناتو غړو هیوادونو زموږ سره ژمنه کړې ده چې په دې څلور کلن پلان کې د تقسیم اوقات مطابق چې موږ جوړ کړی دی نو هوایي قواوې زموږ په قوه ودرېږي، او په رښتیا کې چې څلور کاله وروسته به زموږ هوایي قواوې غښتلې قواوې وي چې هغه د افغانستان د خلکو ارزو ده. انشاءالله پر راتلونکي کې به موږ یو قوي غښتلې وسوال پوزلو.
ښاغلی وزیر زیاتوي چې امریکا او ناتو ورسره ژمنه کړې چې د هوایي ځواک په ځانګړې توګه د هلیکوپټرو د ترمیم لپاره به په افغانستان کې یو مجهز ورکشاپ هم جوړ کړي. دی وای کمانډو چې یو غښتلی ځواک دی په څلور کلن پلان کې له فرقې څخه قولي اردو ته لوړیږي او د ناتو لخوا به په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال سي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د درملو واردونکو یو شمیر شرکتونو د تړلو خبرداری ورکړی. د عامې روغتیا وزیر د سې شنبې په ورځ د روغتیایي محصولاتو او د درملو د تنظیم د ملي ادارې د کلنیو فعالیتونو د بیا کتنې په یو ورځني ورکشاپ کې وویل دا مهال سلګونه هغه شرکتونه چې په افغانستان ته درمل واردوي له حکومت سره راجستر نه دي، خو د درملو د یو شمیر واردونکو شرکتونو چارواکي په دې ټینګار کوي چې په هیواد کې دننه باید د درملو تولیداتو ته زمینه برابره شي. ناجیه صافی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وای دا مهال په هیواد کې 250 د درملو واردونکو کمپنۍ او په بهر کې 209 د درملو تولیدونکو کمپنۍ له افغان حکومت سره راجستر نه دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ د روغتیایي محصولاتو او د درملو د تنظیم د ملي ادارې د کلنیو فعالیتونو د بیا کتنې په یو ورځني ورکشاپ کې وویل کچېرې یادې کمپنۍ په لسو ورځو کې له حکومت سره راجستر نه شي فعالیتونه یې دوی ته د منلو نه دي.
250 شرکت وارد کننده دوا د افغانستان است.
په افغانستان کې نارجستر سوی 250 د درملو واردونکې کمپنۍ دي چې په مارکیټ کې حضور لري خو له افغان حکومت سره رجستر نه دي. دغه شان په بهر کې 209 کمپنۍ دي چې افغانستان ته درمل تولیدوي، خو هم حکومت سره رجستر نه دي. دغه کمپنۍ ته لاس ورځي وخت ورکول کیږي چې له حکومت سره ځان رجستر کړي، کنه نو دوی ته به اجازه ورنکړل سي چې افغانستان ته
درمل راوړي.
نموړي هم درنګ د درملو د کنټرول او د روغتي سیستم د سارنې لپاره د روغتي محصولاتو او د درملو د تنظیم د ملي ادارې کارونه ګټور وبلل او ویل دغه اداره د یو کال په موده کې توانېدلې چې مهمې لاسته راوړنې ولري. د روغتي محصولاتو او د تنظیم ملي اداره د فساد په کموالي، د جوازونو، د روغتي قوانینو د څېړنې، د درملو او طبي محصولاتو د کنټرول او د بیکیفیت او د ګرانبیو دواګانو د سرنې په برخه کې کار کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی په تیر یو کال کې د نورو اقداماتو ترڅنګ له هغو 800 کمپنیو جوازونه اخیستي کوم چې فعالیتونه یې نه درلودل. دغه وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې 14,000 درملتونونه فعالیت کوي چې له دې شمېر نه 10,000 یې پرته له فارماسیانو کار کوي او جدي به وسارل شي. په ورته وخت کې د درملو د یو شمېر واردونکو شرکتونو مسؤلینو چې په دې غونډه کې ګډون درلود ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید په هیواد کې دننه د درملو تولیداتو ته پراختیا ورکړي.
عزاز یودین معیار وردک کده 250 کمپنۍ وترل شي د افغانستان تولید به نور هم رشد وکړي، نور به هم پیشرفت وکړي، څو چې موږ خپل صنعت په پښو نه درو د خارجي واردات موږ ته بغیر د ضرر نه بل هیڅ شي نه راوړي. موږ باید هر څه عاجل خپل صنعت او خپل تولید په پښو ودرو. غوښتنه هم ده چې صرف او صرف تولید تشویق شي.
زما نوم محمد یاسین عاصم دی. د درملو د تنظیم لپاره کوشش وشي چې معتبر کمپنۍ باید افغانستان ته راشي. دا ضرور نه ده چې د 100 کمپنۍ اجازه ورکړي، 500 کمپنۍ، 100 کمپنۍ اجازه ورکړي چې مطمئن دوا باید راشي افغانستان ته، چې افغانستان خلکو ته هغه ورسیږي.
د روغتیا وزارت د چارواکو په خبره له ګاونډیو هیوادونو سره خلاص سرحدونه د دې لامل شوي چې هیواد ته په پراخه کچه بې کیفیت درمل وارد شي. د عامې روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز په خبره دا مهال افغانستان ته 95% درمل له نورو هیوادونو واردوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د درملو د تولیداتو د پراختیا موضوع ته لیواله دی او دغه هیواد ته د درملو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې هم جدي هلې ځلې روانې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند یوې مخکښ او د دې هیواد په ملي پارلمان کې د دې ګوند غړي عائشی ګلالۍ وزیر د دې ګوند پر مشر عمران خان تور لګولی چې له میرمنو سره غیر اخلاقي چلند کوي. نوموړي همداشان وایي عمران خان ورته غیر اخلاقي میسجونه کړي. د عمران خان ګوند دا تورونه رد کړي. په اړه یې دا رپورټ اورو.
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند یوې مخکښې غړي عائشه ګلالۍ د دغه ګوند مشر عمران خان په ګوند کې له میرمنو سره په نامناسب چلند تورن کړ او د پاکستان له سترې محکمې وغوښتل چې په دې لړ کې تحقیقات وکړي. اغلی ګلالۍ همداشان له تحریک انصاف ګوند د استعفا ورکولو اعلان وکړ او د دې له امله د هغې په خبره د عمران خان لخوا هغې ته پر موبایل غیر اخلاقي مسیجونه وبلل. عائشه ګلالۍ وزیر چې د قبایلي سیمې وزیرستان اوسیدونکې ده او د پاکستان په اسمبلۍ کې تحریک انصاف ګوند غړې وه، دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ مازدیګر په اسلام آباد کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. کله چې خبریالانو په دغه خبري غونډه کې له ګلالۍ څخه د عمران خان د میسیجونو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغې وویل چې دا میسیجونه دومره غیر اخلاقي دي چې له چا سره یې نشي شریکولی. نوموړی همداشان وویل د عمران خان په تحریک انصاف ګوند کې د میرمنو عزت او درناوی نشته او په خبره یې چې په دغه ګوند کې د میرمنو عزت خوندي نه دی. کله چې زه پی ټی آئی ته راغلم دلته ما یو بل چاپېریال وکوت چې له دې چاپېریاله په دغه ګوند کې ډېرې میرمنې پریشانه دي. عمران خان چې ځان پاکه پرېښته او نوره ټوله نړۍ خرابه ګڼي، د هغه په ګوند کې ما هغه کلچر ولید چې زه یې وپګنولم. دا هغه ډېر کرتوتونه دي چې یو یې دا ده چې هغه میرمن ته کوم غلط میسیجونه لګي. نو د عمران خان او دغه شاوخوا ډلې له امله په دغه ګوند کې د عزتمندو میرمنو عزت خوندي نه دی. اغلی ګلالۍ پر دې سربېره پر عمران خان تور لګاو چې د خیبر پښتونخوا د حکومت په اداري فساد ځان ننګاره کړی او په دې لړ کې د چا خبره نه اوري. پر عمران خان دا تورونه په داسې وخت لګېدلی چې ګوند تېره اونۍ په ستره محکمه کې د پاکستان د مخکني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د فساد دعوه وګټله چې له مخې محکمې نواز شریف نه اهل او له دندې لرې کړ. له بلې خوا به تحریک انصاف ګوند پر عمران خان د ګلالۍ وزیر لګولې تورونه بې بنیاده او بې بنسټه بللې دي. دغه ګوند پر خپل رسمي ټویټر پاڼې د خان دفاع کړې او هغه یې د ښه کردار لرونکی او د میرمنو درناوی کوونکی بللی او زیاتوي چې دغه ګوند د میرمنو د لا پیاوړتیا لپاره کار کوي. د ګلالۍ لخوا پر عمران خان تر لګېدلو تورونو وروسته پر ټولنیزو رسنیو رسنیو هم داشند پاکستان پر ټلویزیونونو په دې لړ کې تاوده بحثونه روان دي چې ځینې خلک پکې د ګلالۍ او ځینې پکې بیا د عمران خان دفاع کوي او دا لړۍ را روانه ده. دا یادونه وردا چې عمران خان دغه ګوند مشر دی چې په تیرو انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې تر ټولو زیات اوټونه واخیستل، په دې صوبه کې حکومت جوړ کړ او د پاکستان په ملي پارلمان کې د مرکزي حکومت تر ټولو سرسخت اپوزیسیون ګوند په توګه راڅرګند شو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. اسلامي دولت ډلې یادایش او اقلیمی بدلون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د دوو لویو ګواښونو په توګه یاد شوي دي. پیو تحقیقاتي بنسټ یو تازه سروې کړې ده او په 38 هیوادونو کې خلکو ته متوجه ګواښونه څېړلي. صفي الله ستانگزي د دې سروې او نورو معلوماتو په اساس دا رپورټ جوړ کړی.
د یوې نوې نړیوالې سروې په نتیجه کې دا په ډاګه شوې چې اسلامي دولت ډله یا داعش او اقلیمي بدلون تر ټولو دوه لوی امنیتي ګواښونه دي. دا سروې د پیو څېړندوی بنسټ لخوا په 38 هیوادونو کې ترسره شوې. که څه هم د سروې په نتایجو کې نړۍ ته متوجه 8 لوی ګواښونه څېړل شوي، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش او اقلیمي بدلون ګواښونه د اکثرو سروې شویو هیوادونو دوه مهم او لوی ګواښونه بلل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښ په 13 هیوادونو کې لوړ بلل شوی. په دغو هیوادونو کې تر ټولو زیات ګواښ اروپایي هیوادونو ته متوجه دی. منځنۍ ختیځ او آسیایي هیوادونه او امریکا متحده ایالاتونه په ترتیب له دې ګواښ په ویره کې دي. په اروپایي هیوادونو کې چې ډیرو په وروستیو څو کلونو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا مرګونی حمله پرې شوي، د داعش یا اسلامي دولت ډلې لوري ورته متوجه ګواښ 40% بلل شوی دی. که یوازې د 2015 کال له جنوري راهیسې د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا په اروپا کې شوي حمله څېړو، څه باندې 300 تنه د دوی لخوا په بمی ځانمرګو حملو او وسلوالو بریدونو کې وژل شوی دي. په اروپایي هیوادونو کې له 2015 کال راهیسې د داعش لوی حمله دادي. 2015 کال د جنوري په 8 په پاریس کې د شارلي هبدو د مجلې په دفتر حمله کې 10 کسان وژل شول. په پاریس کې په بیلابیلو حملو او بمی چاودنو کې 2015 کال د نومبر په 14 وشوي 130 کسان وژل شول. 2014 کال د مارچ په 28 په بروسل کې بمی چاودنې وشوي چې 20 کسان پکې وژل شول. د 2014 کال د جولای په 14 د فرانسې په نیس ښار کې حمله کوونکي ګڼ خلک ترې ویلارې لاندې کړل، شپږتیا کسان پکې مړه شول. 2014 کال د دسمبر په 19 په برلین کې د کرسمس په مارکیټ هم د نیس حمله تکرار شوه، 12 تنه پکې وژل شول. 2018 کال د می په 22 د برېټانیا په منچستر کې په یو کنسرت کې چاودنه وشوه چې 22 تنه پکې مړه شول. سلګونه کسان په دې ټولو حملو کې ټپیان هم دي. د داعش یا اسلامي دولت ډلې ګواښونه په هغو هیوادونو کې چې دا ډله پکې چریکي او وخت نا وخت عملاً له پوځیانو سره مخامخ جګړه هم کوي، تر ټولو لوی ګواښ بلل شوی. سوریا، عراق، لبنان، اردن، ترکیه له دې هیوادونو شمیرل کیږي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې ګواښ پکې زیات ښودل شوی دی. که څه هم د پیو تحقیقاتي بنسټ په سروې کې په مشخص ډول افغانستان ته اشاره نه ده شوې، خو داعش یا اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې د بیلابیلو حملو په غاړه اخیستي. شنای غورزنګ پلاریون د دې ډلې حمله او په 400 بستریز روختون حمله په افغانستان کې د داعش د مرګونو حملو دوه بیلګې دي. نړۍ ته د دوه لوی امنیتي ګواښونو دویم متوجه ګواښ له اقلیمي بدلونونو څخه ده. که څه هم د فرانسې په نوښت د اقلیمي بدلون او د ځمکې د تودیدو د مخنیوي د هڅو په پروګرام کې د نړۍ اکثرو هیوادونو برخه اخیستي، خو لا هم په یو شمېر هیوادونو کې اقلیمي بدلون یو لوی ګواښ دی. په 14 هیوادونو کې چې اکثر یې په لاتینې امریکا او افریقا کې دي، اقلیمی بدلون لوی ګواښ بلل شوی ده. د پیو بنسټ لخوا په دې سروې کې سایبری حملې یا د انټرنیټ په وسیله د بیلابیلو هیوادونو په کمپیوټري شبکو حملې په یو شمېر هیوادونو کې دریم ګواښ بلل شوی. د کډوالۍ کړکیچ، نړیوال کمزور اقتصاد او بل اخره په یو شمېر هیوادونو کې د امریکا، روسیې او چین نفوس هم ګواښونه بلل شوی چې د پیو بنسټ په سروې کې ورته اشاره شوی. دغه ټولو مهمو امنیتي او لوی ګواښونو د هواري لپاره ګڼو هیوادونو لستونی بډوهلي، خو دا ګواښونه لا هم هغه څه دي چې په ټوله نړۍ کې میلیونونه انسانان ترې په ویره کې دي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
خالد خبرې کوم. لما پیغام دا شاید دا چې ملي تجار نه دما دا غوښتنه ده چې افغانستان ته د شمسي نظام راوړي چې اخلای پخلای خلک پیو کې دلته تیل قیامت دي، ګاز قیامت ده، برقستان دغه د پاره دي. د افغانستان څه تجار چې چین ته دي، که جاپان ته دي، که امریکا ته دي، دغه شاید په جوړ کې په غو ساينسپوهانو باندې خلک اخلای پخلای پیو کې دغه بم غټ کومه کې.
هدایت الله دین میدان د ولایت نرخی ولسوالۍ د مایګین څنګه اندګي کتنګاس کې زموږ سره اشرف غنی صاحب ته ده. میران اشرف غنی صاحب
ټول ولایت کې د مایبینو شنه ورکړي دی او دغه ولایت کې د انګلند د دغه څنګه شو شروع دي کله وايي پښې بانک نشته کله یو څوي کله بل څوي کله مو دفتر یو ځای کله بل ځای کله یاد خدای دې نور نه تکلیف وایي کوم حق می ورګاندی وایي کوم حق درګاندی نو ولې د دغه ماشينه تر څو کړې ځندې د لري دا ته ورنګ میا چې کو خلاص درو د نور دغه ماشينه راکمه نو ولې ته خدای سکارم هله کوم د غلی ما سيام نشر کې مخه تک
سلی الله خلیلی څنګه خبرې کوم دا پکیا څنګه ولسوالۍ څخه په افغانستان کې سوله ها وخت راتلای شي کله چې اداري فساد په بشپړه توګه له منځه لاړ شي تر څو پورې چې فساد وي نو ممکن ده چې په افغانستان کې سوله راشي.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو څلور نیمو بجو ته فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکي ترې اورو.
په افغانستان کې د ناتو ماموریت وایي چې د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار کې د بهرنیو ځواکونو پر کارون په برید کې مرګ ژوبل سته، خو د ناتو په اعلامیه کې په ځانګړي ډول نه دی ویل سوي چې د ناتو ځواکونو ته مرګ ژوبل وشته که څنګه. افغان چارواکو هم تر اوسه د احتمالي تلفاتو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. دا پیښه نن غرمه د کندهار په دامان ولسوالۍ کې شوې ده. په هرات کې پر یوه جمعه د برید ته وژل سوي شمېر 3 ته ورسېد. دغه ولایت روغتیا مسؤلان وایي چې تر شپېتو ډېر ټپیان روغتونونو ته وړل سوي دي. د هرات ښار د بکر آباد سیمې په جوادیه جومات کې دا پېښه تیر ماښام هغه مهال وسوه چې دوه برید کوونکي جومات ته ننوتل او پر لمونځ کوونکو یې له ډزو وروسته په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد واچول. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د ایران لخوا د نفوذ زیاتولو تحرکات لیدلې دي. تر دې وړاندې د افغانستان چارواکو هم په دغه هیواد کې د ایران د لاسوهنې او فعالیت خبره کړې ده، خو تر اوسه ایران د ریکس ټیلرسن د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. ایران وایي امریکا د دغه هیواد د بالستیک توغندیو د ازموینې په برخه کې د نوي بندیزونو په لګولو سره د تهران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اټومي تړونه سرغړونه کړې ده. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی ویلي دي چې په همدې اړه یې د ملګرو ملتونو کمیسیون ته چې د دغه تړون څارونکي دی یو شکایت استولی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلی دی چې د لویدیځ بالکان راتلونکي په لویدیځ کې دی. نوموړي دا خبره د ختیځ اروپا هیوادونو ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې کړې ده. او د مصر چارواکو هغه شپږ قزاقي زده کوونکي چې نیولې دي خپل هیواد ته ستنه کړې دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه د دغو زده کوونکو د نیول کېدو دلیل معلوم نه دی. هغوی د جولای پر 19 نیټه ونیول سو.
دوستان او تاسو مونږ غږ آزادې رادیو ناوړی اوس هم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته چې مرزی احمد زید راوړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله سبا خپل وروستۍ لوبه له سویلي افریقا سره ترسره کړي. له دې وړاندې د هندوستان الف لوبډلې له افغانستان څخه دوه او د سویلي افریقا الف لوبډلې د افغانستان له الف لوبډلې څخه یوه سیالي ګټلې ده. د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول عزیز خروان نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د الف لوبډلې د سویلي افریقا په درې اړخیزه 500 سیالیو په لړ کې پرون بیا هم د هند له الف لوبډلې څخه ماتې وخوړه. نوموړی وایي چې د کرکټ ملي لوبډلې د لوبي ټاس وګټه، خو د هند الف لوبډلې ته د بیټنګ بلنه ورکړه. چې د هند لوبډلې په ټاکلو 500 کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو د افغانستان کرکټ الف لوبډلې ته 323 منډې هدف وټاکه، خو د افغانستان لوبډلې ونه شو کړای چې هدف پوره کړي او د 145 منډو په توپیر یاد سیالي وبایلله. د افغانستان، هندوستان او سویلي افریقا الف لوبډلو ترمنځ درې اړخیزه دا سیالي چې نږدې یو اونۍ وړاندې پیل شوې دي 15 ورځې نورې هم دوام کوي. په پام کې ده چې راتلونکي اونۍ په کابل کې د هلکانو د بایسکل ځغلونې جام سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس صادق صادقي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کابل په ګډون د 21 ولایتونو د بایسکل ځغلونکو ترمنځ ترسره کیږي. نوموړی وایي چې دغه سیالۍ په دوو مرحلو کې له کابل څخه تر چاریکار او له چاریکار څخه د پنشیر تر سفید شیر پورې د 2 ورځو لپاره پلان اچول شوی دی. ښاغلی صادقي وایي چې دغه سیالۍ لپاره د سړک پر سر 210 کیلومتر وټن ټاکل شوی او هدف دا دی چې د افغان هلکانو د بایسکل ځغلونکو ملي ټیم ته نوې سری ورمعرفي کړي. او د 2018 فوټبال په نړیوالو دوستانه سیالۍ کې تیر ورځ اتلتیکو مادرید ناپولی ته ماتې ورکړه. د اتلتیکو مادرید د فوټبال لوبډلې 2-2 پر وړاندې د ناپولی د فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه او لوبه یې وګټله. دغه راز دغه سیالۍ په لړ کې تیر ورځ لیورپول 3-0 پر وړاندې د بایرن مونیخ فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د سپورتي خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د بشري حقوقو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې درته وړاندې کوو. وروستی رپورټ راخلو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران امنیتي او عدلي ارګانونه د بشر د حقونو د مدافعان بدناموي او هغه کسان زندان ته چوي چې د خلکو د حقونو لپاره غږ پورته کوي. پر دې موضوع د رضوان مراد چمتو کړی رپورټ اورو. ورپسې د بشري حقونو او همدارنګه د ژوند په شیبو کې پروګرامونه اوریدل مه هیروئ.
امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبه پورې خپور شو، په ایران کې د بشر د حقونو د مدافعانو پر وړاندې د ایران د حکومت د ځپونکو اقداماتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران امنیتي ادارې او عدلي ارګانونه د بشر د حقونو فعالان په جالي تورونو زنداني کوي، فعالیتونه څاري او تر نورو فشارونو لاندې نیسي. د بخښنې د نړیوال سازمان پر رپورټ کې چې د ایران د بشر د حقونو پر فعالانو د برید تر نامه لاندې خپور شوی راغلی چې یو شمیر فعالان له لسو کلونو څخه په زیات بند محکوم شوي دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د بشر د حقونو د فعالانو پر ضد د ایران د حکومت ځپونکي ګامونه ښایي په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې د اصلاحاتو د هغې لړۍ د مخنیوي لپاره وي چې د ولسمشر حسن روحاني د جمهوري ریاست د لومړۍ دورې پر مهال پیل شوې وه. په دې رپورټ کې ویل شوي چې یو شمیر فعالان یوازې په دې خاطر چې د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون له ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، نړیوالو رسنیو او سوداګریزو ټولنو سره تماس ټینګ کړی دی، زنداني او یا ځورول کېږي. د ایران دولتي میډیا په زیاترو مواردو کې د بشري حقونو فعالان بهرني ایجنټان معرفي کوي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل راپور کې د 45 هغو قضیو یادونه کړې ده چیرته چې د بشر د حقونو فعالان په بیلابیلو ډولونو یا زنداني او یا هم تر تعقیب او فشار لاندې نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان له دې جملې څخه د بشري حقونو د مخکښې فعالې نرګس محمدي یادونه کړې ده چې په 14 کاله بند محکومه شوې ده. نرګس محمدي په 2014 کال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو له پخوانۍ مشرې کاترین اشټن سره تر کتنې وروسته د ایران د عدلي ارګانونو تر تعقیب لاندې راغله او پر ضد یې جنایي دوسیه پرانستل شوه. د ایران دولتي رسنیو د هغو ښځو پر ضد هم کمپاینونه پیل کړي دي چې لازم اسلامي لباس نه اغوندي. د امنیسټي انټرنیشنل د رپورټ له مخې د ایران اقلیتونه هم له دې ځپونکو اقداماتو څخه په امان کې نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران پر حکومت غږ کړی دی چې په سمدستي توګه د بشري حقونو زنداني فعالان خوشي کړي او د سوله ایزه فعالانو چې د بشر د حقونو د پراختیا لپاره کار کوي د مجرم ګڼلو لړۍ ته د پای ټکی کېږدي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بولی خبرونه ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یل مو افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورزمن د څنګه مرستياله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلاست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګیروال صاحب، ک اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفا د مرګ نه وروسته د هغه ورثه ته رسیږي. او یا هم وګورئ سوچي میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې له یو حقیقي حکمي متوفا نه په یو حقیقي حکمي وارث ته رسیږي. دې ته موږ وایو چې میراث وایو.
ډیره مننه ګیروال صاحب. کپدی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې میراث، ګیروال صاحب کپدی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم ارکان لري؟
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید وایي چې د میراث حق درې رکن لري. لومړی رکن یې د ورثي موجودیت یا د وارث موجودیت موجودیت ده، او وارث یا ورثه هغه چاته هم وایي سو چې په یو سبب باندې له متوفا سره یو نوې ارتباط ولري، چې دغه ارتباط کیدای شي یا سبب یا ارتباط ولري، چې دا سبب یا ارتباط کیدای شي یا د قربت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وي، دغه فرد کوي سي چې له متوفانه ارث واخلي. دویم د مورث مرګ ده، یعنی چې کله چې مورث وفات شي دغه میراث تقسیمېدای شي، یعنی د مورث د ژوند په حالت کې هیڅ کله دغه میراث د تقسیمېدو وړ نه دی. او دریم رکن د میراث د مال موجودیت، یعنی د ارث موجودیت، چې کله چې یو نفر وفات شي باید له هغه نه یو سلم مال موجود وي چې هغه موږ په ورثه باندې تقسیم شو. کله چې یو سړی وفات شي او له هغه نه هیڅ مال نه وي پاته، نو د تقسیمېدو وړ شی نه وي، نو دلته میراث حق په سمه توګه نه تطبیقیږي. نو د میراث د تقسیمولو لپاره دغه درې رکنه اساسي او ضروري بلل کیږي.
ګروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایط په اړه معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم شرایط لري؟
څنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د مورث مرګولو، میراث له ځانه بعضې خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمیږي. اول بیا هم هغه د مورث مرګ ده، یعنی مورث باید مړ وي چې دغه مال تقسیم شي. دویم د وارث حیات ده، یعنی د وارثي ژوند ده، چې ورثه باید ژوندی او وجود ولري، یعنی له متوفانه د هغه ورثه پاتې شوی وي، چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي. او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوع قانوني یا شرعي موانع وجود نه لري دي، یعنی په هغه وجود نه درلودل دي، یعنی په هغه صورت کې موږ کوای سو چې میراث تقسیم کو چې ورثه د هغه په اخیستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري، په هغه صورت کې موږ دا مال تقسیم کړو.
ډیره مننه. د میراث حق کوم اسباب لري؟
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري. لومړنی سبب یې زوجیت یا د نیا نکاح ده، چې د نکاح په سبب باندې ښځه د خپل میړه نه او میړه د ښځې نه کوای سي چې میراث واخلي. او دوهم سبب د میراث قرابت ده یا خپلوالی ده، چې دی په دې اړه موږ وایو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوي چې د میراث حق واخلي چې له متوفا سره یو نوې ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفا سره ولري، چې په درې ډوله ویشل کیږي د قرابت. هغه یو په څنګه چې په قران کې راغلي، یو اسبات دي، دوم ذو الفروض دي، او دریم ذو الاحرام دي. دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوي چې له یو متوفا نه ارث واخلي.
مننه. قدر منو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړی
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شتغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواړئ. په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د سانګ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کوم موانع موجود دي؟
د میراث د حق په مقابل کې هغه موانی چې وجود لري په دې اړه باید وایي چې د مدني قانون په اساس د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانی لري. اول د قتل دی او دویم د دین اختلاف ده. قتل په کوم صورت کې د میراث معنی ګرځېدای سي، یعنی په کوم صورت کې یو قتل نسي کوی چې میراث واخلي. په دې اړه باید وایو کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای سي هغه په قتل ورسي، او دا قتل باید په عمدي توګه وي. یعنی دی کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسي په هغه صورت کې دی د میراث حقدار نسي کېدی، یعنی دی نسي کوی سي مال واخلي، ځکه چې دلته دی فقط د ارث او د تمې له خاطره هغه چانه چې د دې لپاره چې هر څه اجل تره خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاسته راوړي، دی خپل موروث مرګ ته رسوي، یا هغه چانه چې دی میراث اخلي هغه مرګ ته رسوي، چې دا خپل د دې سبب کې دی له میراث نه محروم سي او هیڅ حق وانخلي. او دویمه معنی د میراث د دین اختلاف ده، یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثې په منځ کې دینی اختلاف وي، دی نسي کوی چې د میراث مستحق وګرځي. دا اختلاف مثال موږ ورکوی سي کله چې پلار مسلمان وي او زوی یې په بل دین وي، یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري، نو دغه زوی نسي کوی چې خپل پلار نه میراث واخلي. او په همدې توګه که مثلا ښځه په بل دین وي نسي کوی خپل مېړنه میراث واخلي. نو د میراث دوه اساسي معاونی چې په مدني قانون کې هم ذکر شوی، یو قتل او دوهم هم د دین اختلاف بلل کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، دا اوس مرده دی اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک الله مو مل سي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. خدای دې وکړي چې تیر اونۍ به در باندې په خوښۍ سره تیر شي وي. دا د یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب د ژوند په شیبو کې د یوې نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. تاسو به د قافلې او هم کاروان نوم حتمی اوریدلې وي. کچیرې مو په خپل نوې لیدلې، نو د قافلې یادونه به مو حتمی لنیکونو اوریدلې وي. په نننۍ خبرونه کې غواړو چې د قافلو پر تاریخ او فلکلوریک ارزښت وغږیږو. راځي فرشتي مرسل ته غوږ شو.
قدرمنو دوستانو، کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز نظام بنسټ یې ښی، ورسره یو ځای قافلوي سفرونه هم رامنځته شوي دي. دوی دغه سفرونه په دې خاطر په قافلوي شکل کوي چې د نورو له شر نه خوندي وي. سلګونه کاله پخوا به چې کله له یوې سیمې و بلې سیمې ته سوداګر د سوداګرۍ لپاره تلل، هغوی هم په قافلوي شکل سفر کاوه، تر څو په لاره کې لغلو او نورو راپېښېدونکو پیښو د ښه مخنیوي لپاره یو لوی قوت واوسي. د کابل پوهنتون استاد یحیی وایي چې په پخوا وختونو کې قافلې ستر اهمیت درلوده او د همدغه ستر اهمیت په اساس تر اوسه یادیږي.
قافله فکر کوم چې د انسان د کله چې ټولنه جوړه کړې ده، نو قافله سمه ورسره رامنځته شوې ده. ځینې زیارتونه او دینی مقدسات لکه اوس کعبې شریفې ته چې د ځینې اسلامي هیوادونو څخه خلک د فرضي د ادا کونې لپاره تلل، هغه خلک چې مالداره وو وسې درلودو، خو مګر دې ته اړتیا درلودله چې په هغه په ډله ییزه توګه ولاړ شي، هغه په قافلوي توګه ولاړ شي. داسې احساسوو چې یو خاص قافله، یو خاص جوړښت دا و چې یو خاص ډله، یو خاص قوم، یو خاصه قبیله یو ځای کې د یو بل ځای نه د انتقال په مخه خاص لیکدون کې څاروي لکه وخانو نه کار اخیستو. همغه کسانو سرلارای موجود و، مشر به موجود و، همدا ډول د ملي برخه به موجوده و، همدا ډول د لارې د رهنمایي برخه به موجوده و. همغه ته د همغه وخت سره مطابق تبابت به لیکدو د ځان سره، یعنی په هغه ډول د تبابت یو شکل خو وجود لرلو.
خغله یحیا وایي چې پخوا به په قافله کې له یوه ځایه و بل ځای ته خوراکي او نور توکي د سوداګرۍ لپاره لیږدول کېدل، چې اوس د قافلې هغه شکل په ډیر څه توپیر سره لا هم شته.
پخوانۍ قافله زمونږ د اوسنۍ لیک د وسیدو یو بل ډول و، یو پخوانی لرغونی ډول و. که اوس موږ او تاسو وګورو کوم کنټینرونه چې انتقالوي ستر بار وړونکي موټرې ټیکنالوژۍ له پرمختګ سره په نړۍ کې چې یو بل نه بل ځای ته برونه لیږدوي، دا هم په ډیرو ناامنو سیمو کې که موږ او تاسو وګورو په ډله ییزه توګه لیږد کوي، یعنی په ډله ییزه توګه عملونه د یو بل نه بل ځای ته انتقال همدا ډول په دا کاروانونو کې اوس هم خوراکي توکي د ځان لپاره دوی برابروي او ځینې د موټرونو د خرابوالي او د وسیلو د جوړښت ځینې وسایل د ځان سره لیږدوي، یعنی ډول ډول اوس هم هماغه شکل دی. خو زمونږ اوښ یوازې اوس په ټیلر باندې بدل شوی دی، په ټیلا باندې بدل شوی دی.
د قافلې سردار مړ شي چې سوداګر جانان مې کور کې پاتې شي نه. استاد یحیی په شفاهي ادبیاتو کې د قافلې د ځای ځای یادونه هم کوي او وایي چې اوس نړۍ ټکنالوژیک پرمختګ کړی او کېدای شي چې اوس یې کارونه کمه شوې وي.
د خلکو په ذهنونو کې اوس هم هماغه پخوانۍ ښکلا ساتلې ده، یعنی تکرار تر اوسه د دومره نه ده تکرار شوې، دا کلمه اوس هم ښایسته معلومیږي چې په ځای باندې استعمال شي. او فکر کوم چې د قافلې د هغه سره د ادبیاتو سره یې ډېره ژوره اړیکه پدې ده چې یو خو د قافلې په وجه به جدایي هم رامنځته کېده، یو څوک به په سفر تله، یو څوک به د یو ځای نه بل ځای ته انتقالېده، د یو چا د یوې مور زوی به د یو ځای نه بل ځای ته په قافله کې تله، د یوې مېرمنې ابرومنې مېرمنې خاوند به یو ځای نه بل ځای ته تله، هغې به خپل ماشومان خپله مینه به پاتې کېده. نو جدایي طبعا د جدایي او د بلتون مسله چې ده هغه د مینو د خلکو د ټولنیزو کورنیو د مینو پر اساس باندې د یعنی قافله و د قافلې سره جدایي او بلتون هم ملګری و. د قافلې کلمه په ادبي لحاظ په فرهنګي لحاظ باندې د خلکو په ذهنونو کې زیات ځای لرلی دی او زموږ په ادبیاتو کې اوس هم استعمال لري.
د علومو اکاډمۍ غړی څېړندوی حبیب الله رفیع د قافلې لپاره د کاروان سرایونو یادونه هم کوي او دی په افغانستان کې د ورېښمو د لارې د تیریدونکو قافلو په اړه وایي.
د دې لپاره چې د قافلې خلک او د قافلې څاروي د شپې وږي پاتې نشي او بې ځایه پاتې نشي، د دې لپاره دوی رباتونه او کاروانسرایونه جوړ کړي وو چې په یوه ټاکلې اندازه کې به د کاروان او قافله ورغلل او بیا بیا هلته شپه کوله، یعنی یو داسې سنجش به کړی وو چې په څومره ساعتونو کې دوی وځای نه بل ځای ته په یوه ورځ کې کوم ځای ته رسیږي. نو په دې اساس به هلته کاروانسرایونه وو او خلکو به د دوی دپاره د خوراک او د دوی د څارویو دپاره د خوراک وسایل برابر کړي وو او دوی به خپلې لازمې پیسې ورکولې او هلته به شپه تېروله. خصوصا کله چې دوه نیم زره کاله وړاندې د ورېښمو لار جوړه شوه، د هند نه به بلخ ته، بیا به د بلخ نه چین او داسې د ایران په لور قافلې تللې، نو په هغو وخت کې دې ته لا ضرورت پیښ شو. په لارو کې علاوه د دې چې کاروانسرایونه او رباتونه ورته جوړ شوي وو، په لارو کې ورته نښانونه یا مینارونه هم جوړ شوي وو چې کاروان لاره غلطه نه کړي. د کابل د چکړیو مناریو له هماغو مینارونه دي چې تقریبا 2000 کاله مخکې جوړ شوی وو. علاوه د قافلو د کاروانونو نه به هغه زیارت کوونکي چې د بودایی آثارو لپاره راتلل، هغو به هم په همدې لارو تګ کاوه او دا مینارونه به د دوی د رهنمایی لپاره جوړ شوي.
اوریدونکو، په قافله کې سالار هغه څوک دی چې د قافلې مشري په غاړه لري او که چیرې سالار خپله لاره غلطه کړي نو ټوله قافله په غلطې لارې ور برابره شي. د کابل پوهنتون له بل استاد محمود مرهون سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي.
قافلې به موږ همیشه د دې لپاره تړلې چې د سوداګرۍ لپاره تړل کېږي، د سیاسي سفرونو لپاره تړل کېږي، د جګړو لپاره تړل کېږي، او هر قافله خپل یو مشر به درلودي د یو مشر د خبره رهبری کېدله او یو بلار شو درلودي چې هغه بلار کتل او ساتونکو به درلودل چې خپل پیره به کوله په وخت پر وخت او په هر پړاو کې به یو ربات درلودي چې دغه رباتونه اوس هم موجود دي او اوس هم خلک د رباتونو په نامه پیژني او دوی اکثر سفرونه به دستور پر حساب و یعنی خلکو ته هغه خلک به د قافلې هغه دغه د مخ سړی و چې هغه ته به ستوري ور معلومه چې دغه لار داسې په دغه ستورو باندې ځي او که موږ چې به دغه د مخه تللي هغه ته به یې جرس ویلی چې د قافلې مخکې به روان و او هغه اواز به کوي او ټول خلک به په هغه اواز پسې پسې ځکه قافلې خلک به نه سره دغه کېدل پوهېدل.
دغه تاسې رباط یاد کړه دغه څه دي؟
رباتونه په مجموعی توګه دغه سیځایونه چې دی ول تاغه محفوظ غنی د ځان د پاره اول ته بوبه پیدا کیدل نو دغه ځای کې بده د شپې د تیر د پاره پاتې کیدل لته به وسیدل یو شپه به تیر ول بیا به حرکت کوي اکثره وخت به دغه رباتونه د بوبه پر ځایونه و ډیر هغه خلک چې ډیر غټ خلک و هغه به د رباتونه چیرچ به ربات جوړ کړي لته به شپه جوړ کړي لته به منار هم دروي لکه احمد شاه بابا رباتونه په ټوله افغانستان کې ډیر مشهور دي. احمد شاه بابا کله سفرونه کول هر ځای چې به شپه تیرول لته به منار دروي.
په اوس وخت کې څه فکر کوئ د قافلو کاروانونو څرکونه شته او کنه کوي آیا تغییر کړي او کنه؟
مرتبه ډول قافلې اوس لرو یو قافلې دي چې اوس هم پر اهلي حیوانات جګه یوازې د کوچانو خلکو تر منځ پاتې دي. بل ډول قافلې زموږ سیاسي دي او اجتماعي دي او د میلو قافلې دي چې د موټرونو په وسیله کیږي. اوس هم که تاسو ګوري د جنوب غرب حوزې یا په مجموعه کې د لوی قندار له سیمو څخه تاسو وینئ چې ځوانان په موټرونو کې بستا شل پنځوش موټر یو ځای روان یو ډول کالی اغوست یو ډول لباسونه اغوست یو ډول بوټونه پښو یو روان دي ګل سرخ ملي دام یو ډول قافله ده بیا چې دریږي صرف وسایل تغییر کړی دي نور قافله ما قافله ده.
د کابل اوسیدونکو شکریا وایي چې که څه هم دی په خپل قافله نه دی لیدلې مګر دی قافلې په اړه له نورو مشرانو خبرې اوریدلې دي.
اوس پښتون سره ټکنالوژي پیشو کوي وسولتونه مثلا غلي ډیر وسایل ترانسپورتي وسایل تم ډیر سوي دي ډیر په کم وخت کې سو کولې سلیو جن بل جتا په اساني سره ورسیږي نو ځکه په قافله کې لاش ډیر وخت تم نسی او ډیر ستړی کون کيده نو په دې خاطر اند قافله یعنی دومره دود نه ده یعنی استاستا په خاني دودونه یو خاني امکانات او غل منځي او جاي نوې امکانات نو سهولتونه نسی او په خاده حکومتونه منظم نه او حکومتونه منظم شوی دي او کولې سلیو د بل
دو ویشت کلان ځوان خالد تکل هم بیا ورته خبره کوي او وایي چې نړۍ ورځ تر بلې د پرمختګ خواته روانه ده.
څومره چې نړۍ د مډرنیزم یا نویوالي خواته ځي زموږ د فرهنګ هغه پخوانی توکي ورځ تر ورځې لمنځ ځي او لکار لویږي. پخوا کې سفرونه یا یو ځای بل ځای ته تګ راتګ د قافلو واسطه کېده او خلک به د جنګ یا د یو بل کار لپاره ډله کېدل او د یو قافلې په شکل بل یو ځای بل ځای ته تلل. دا موږ د فرهنګ یو برخه ده او په تیر کې دغه ډول ارزښتونه وو خو اوس چې نړۍ ډیره مخته تللې ده اوس د ترانسپورت ستونزې هوارې شوې دي موټرونه ډیر دي حتی هوایي سفرونه اوس ډیر دغه شوي دي نو دغه څه له منځه تللې دي او هغه یوازې د فرهنګ یو جز دی چې موږ یې په تاریخونو کې لولو موږ یې په داستاني ادبیاتو کې لولو.
درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدلې. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلای شي p.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې یو.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.